کسان لتیرو څو لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خزو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړل دي. پلوشه حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو موتبر جایزه هم وګټله. د ازادې میلما په نننې خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. از منم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مرکز په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې. بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خو د مالواړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو. او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا دعوت طلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې دعوت طلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملال بته او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دعوت طلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنې اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنې د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه یې درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن، څو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درست وي، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یاتو په بندیان ډېرې زیاتې وې، مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تروسه ښوونځي نه خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته، همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و، د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او ازیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره، اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر ماسسه او داسې نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کېښود، د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل، دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و، هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استو ګنځي.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا مو کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګنو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وخت چې د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نن سوال، لکه مثلا د امن الله خان خزا ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځې د ښځو د ازادۍ د حرکت، یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې اما په پېښور په پوهیت کې بارل ډیرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالی کانفرنسو. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر 15 کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې په ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له 1800 تر 1520 دومره کلونه وو اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم یو چې د ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل د پاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سر معلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له بلدي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوې چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا شو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونو له خوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نو اخستا، او هغه باندې یو سنټر پکرا ونیو، او د ښځو لپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا شو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرني محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فاميلي رښتې د خلکو په کې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه چې مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. په همداسې په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پریږدي، او بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي، او ته ویل ستاسو دا کولای سي مخکې بوزي په اصطلاح یو بیراسي ورته پریښوده. ځینې جهنه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د کی کارونه دي خیاکی دا، او یا مثلا د قران زده کړه دا، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي؟
بالکل. او د کی مسله د اندېښنې او د مفکورې ریښو یو ځای کولی، د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونه کې دا کار کوي، مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې موږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو سیخزو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورځونی کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښځو ښوونځي بند شول، ښځې یونیورسيټي ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي، کار کونه په دوی باندې بند شول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښېدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کې ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نه سوی کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل اوسې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوری نظام لټینګ دوه وروسته بیا همدغه ټولنې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادېږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چیرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده. مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وکړ چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خبره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي. دا صحیح خبره نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نه شو کولای چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یو هیواد پوی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو. چې دلته بودیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي، دا همیشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښتنه پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل، اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل. او دا خو لا پریکړه یې د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلاونه، یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینه ناو ډالر زی خلک کلب لګې مړه نسی. که چېرې دغه قطعه سو او د خلکو مړینه شروع سو، ولا زه فکر نه کوم چې خلک په دې خاموشي کې سي اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت به چپ لبای نه وړي. نو بل لاره دوی پرې نه خوداله چې خلکو لپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبر جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم وو. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا وو په زمان کې. دی و خبر کړه واس هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او
په لهغه زمانه تر وسه پوري ډیر خزو ډیر بنیادی کارونه کړی و د خزو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د مانو په دې مسله کې تحقیقات لنوبسته انتخاب سوی وو چې د بیجینګ نوروسته څه کارونه سکړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د خزو د شبکې د بنیادی هیتونو کې حصه اخیسته وه او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پستلا ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 15 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوی وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل.
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.